now it is hanging on her wall. VOA 1 The Hits.
د امریکا غاک آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا دروانه خبرونه کوربنه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د 1400 کال د زمری په ولسم د ملي شورا فوق العاده غونډه ته په خبرو کې وویل د هیڅ وی جوړون کې د لپولاند به تسلیم نشي او کطالبان جګړه غواړي کی د جګړې په ډګر کې به هم مات ورک جمهور رئیس غنی افغانستان له يرغل سره مخ وباله او لټولي وغوښتل چې د دې تجاوز پر ضد ودری جمهور رئیس غنی د سمحال د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د سولې او جګړې په اړه وینا وکړه چې دا محل د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي او هر ورځ ترې د مرګ ژوبلې خبرونه خبرېږي چې د دې جګړې اکثره قربانیان ملکی وګړي دي د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا له غړو هم وغوښتل چې د روان جګړې پر ضد خلک بسیج کی بلور تا پاولوسی کې د الله اکبر د هشتګ په کارولو د ولسونو لخوا یو حرکت پیل شو چې شروع د هرات له ولایت نه و مدني فعالان وی جګړه پر ولس تحمل شو ولس باید د جګړې په ضد ودری کی خو پښتنه دا چې دا درېدل باید په څه ډول او څنګه د افغانستان روان وضعیت ته پکاتو د ولس بسیج کې دل په څه رقم امکان ولري د دې او د موضوع په اړوند د نورو پښتنو د ځوابولو لپاره په خبرونه کې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ګل پاچا مجیدی را سره ملمه ده خو مخکې تر دې چې مجیدی صاحب سره خبرې پیل کو په دواړو موضوعګانو درته د مبصرینو نظرونه لرو په فایل کې د سیاسي مبصر شاهزاده مسعود نظر اورو
زما په اړه باندې خو د افغانستان د ولسونو بسیج کول په یو عملی شعار باندې ممکنه ده چې هغه د سولې غږ ده د افغانستان خلک په جنگ هیڅ باور نه لري او د جنگ نه کرکه لري نور کچیر د عملی سولې دروستلو لپاره د غمردمی یواله یا بسیجوالی لپاره کار وشي چې عنوان یې وي دایمي سوله او ثبات په افغانستان کې زه فکر کوم چې د افغانستان په سلو کې به 15% خلک د داسې ولسی پاتون سره هم ملاتړ وکي او هم به د سولې لپاره عملی قدمونه پورته کړي فقط تر دغه عنوان لاندې چې جنگ د حل لار نه ده د سولې لپاره باید اواز وکړي او هر هغه څوک چې د سولې په مخ کې خان جوړي مشکلات جوړي دغه په مقابل کې بیا د ملت چې ډېر درد د ملت بیا دغه په مقابل کې دریږي او یو واحد دریز به هم پیدا کی
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرې اترې
مدني فعاله د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خلوي
په دې اوسنۍ حالت کې چې واکان سخت‌ترین ورځ په افغانستان کې دي او جنگ شدت موندلای دی او متاسفانه په بیرحمانه شکل باندې حتی زمونږ په ماشومان باندې رحم نه کیږي او وشل کیږي او متاسفانه چې په دغه جنگ کې نه تنها چې طالبان دي بلکې نیوایي برخه دي جنگ مربوط دی هغه مدرسو ده چې په پاکستان کې واقع دي او پاکستانیان دي پکې نور توریستي ګروپونه دي او د پاکستان د فوج اشخاص چې په دې جنگ کې ښکیل دي او په رحمانه شکل باندې افغانان وژني زه فکر کوم چې په افغان ولس واقعا په دغه وخت کې سره یو شي ځکه چې دا هغه سرنوشت ساز جنگ ده چې مونږ باید افغانستان ته نجات ورکو او افغانانو په الله اکبر نارې باندې چې شروع وکړه د په دې معنی چې مونږ جنگ خلاف یو مونږ د تپل شو جنگ نور نشو زغملای مګ د خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوم مګ د تور او شاولاري نو کوم پیغام چې د ولسمشر د افغانانو یووالی او پسیچ کېدل په دې مرحله کې زما په ان باندې واقع دا یو آغاز دی یو ملي انسجام او د جنگ په مقابل کې درېدل او جنگ ته نوایل دی
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبري اترې.
د باور د ټولنې مشر او مدني فعال نجیب الله آزاد نظر اوري.
تر کومه بریده چې د الله اکبر د هشتګ خبره ده، یو خدای یو بیکګراوند لري، یو تاریخ چلري. کله چې روسانو په افغانستان باندې یرغل کړی و نو همدغه د الله اکبر هرات را پورته سه او وسم له هرات را پورته سه، که څه هم د دې د ویلو یا د ثابتولو اړتیا نسته، نه څوک دا قانوني او اخلاقي او دینی حق لري چې یو څوک دې دې ته اړ باسي چې ته مسلمان یې که نه یې. خو یو میسج دا دی چې دا اوسېدونکي د دې د خاورې وګړي ټول مسلمانان دي. او بل مسله د یووالي او اتحاد دی، یعنی تر یو شوار لاندې چې هغه لوی خدای دی ټول افغانان په یوه خوله دي او د خپلې جغرافیې د خپل ملت څخه دفاع کوي، د هر ډول یرغل د هر ډول ترهګرۍ د هر ډول جګړې څخه ستړي خلک د همدغه ټولو ناخوالو په وړاندې په یوه خوله درېږي. نو د دې هشتګ تاثیر بې له شکه د ولسونو پاڅون د ولسونو یووالی همغږی درېدل همیشه ډېر مثبت تاثیر لرلی دی، او ډېر احتمال شته چې دا هشتګ هم یا دا ناره هم ډېر زیات تاثیر ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرې اترې.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د خبرو اترو خبرونه اوري. د قدرمنو مبصرینو نه مننه چې امریکا غږ آشنا رادیو سره خپل نظر څرګند کړ. د موضوع په اړوند به پاتې خبرې په پارلماني چارو کې د دولت له وزیر ګل پاشا مجیدی صاحب سره مطرح کړو. مجیدی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. مخکې تر دې چې اصلي موضوع ته راشو، غواړم د افغانستان د روان وضعیت په اړه ستاسو نظر واورم. مهرباني.
روان وضعیت خو په افغانستان کې تاسو ته معلوم دی چې متاسفانه جګړې ډېر زور اخیستی دی. په اکثر ولایت ولسوالۍ سقوط شوي دي، او د ولایتو مرکزو ته جنگ راغلی، او دا صرف او صرف د ملکی خلکو نه ډېره زیاته قرباني اخیستې ده. ګرچه نظامي تلفات هم شته دي، ولی په هغه کچه نشته، ولی د مقابل لوري تلفات ډېر زیات دي. خو ټولو نه غټه ستونزه او غټ ناورین چې دی هغه د کډوالو ناورین دی، په چې اوس په اکثره ولایتو کې د ولسوالیو نه کډه شوي، چې هلته جګړه ده او لویو ښارونو ته دوی راځي، سرپناوي نه لري، ګوډې نه لري، څکلو اوبه نه لري. ملکی تلفات دي چې متاسفانه طالبان د خلکو په کورو ورننوځي، غزې نه سپار جوړوي، هلته ملکی خلک زهیریږي. وضعیت د ولایتونو اکثره د محاصرې په حالت کې شوي دي. ولې څه چې ډېر مهم دي موږ دپاره، هغه دا دی چې ولس او د خپل نظام سره د خپل جمهوریت سره په کلکه ولاړ دی، او دوی سره اوګه په اوګه ولسونه ولسي خیزشونه دا راغلي دي، او د خپلو سربازانو تر څنګ جګړې ته په لیکو کې دي، او دوی سره اوګه په اوګه جګړه مخته بیايي.
بله، د پوز د ملاتړ خبره وکړله مجلس صاحب. لڅو ورځې راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د ډیرو فعالانو لخوا د الله اکبر هشتګ کارول کیږي. د دې نه مقصد څه دی ستاسو په نظر؟
دا د په کابل کې هم دا حالت و، په نورو ولایتو کې هم و، پرون په هرات کې و. دې نه دا د مونږ د امنیتي قواو نه د ملاتړ او د جمهوریت نه د ملاتړ دپاره دي، او دغه جګړه ناروا جګړه چې په افغانانو باندې تپل شوې ده، په هغې په مقابل کې چې ولسونه درېدلي دي یا ولسي خیزشونه رامنځته شوي دي، د دوی په ملاتړ کې ښځه او نر ماشومان ټول د دغه د الله اکبر نارې سره دوی دغه د خپل امنیتي قوونه د ملاتړ دپاره دغه غږ پورته کړی.
مجلس صاحب، تاسو د ولس ناکرارۍ ته اشاره وکړله چې د جګړې اصلي قربانیان هم دوی دي. متاسفانه ټول دنیا په دې تفسیره کې چې افغانستان د شدید جګړې سره مخامخ دی، چې قربانیان یعنی عام ولس. ستاسو په نظر ولس په دې وخت کې په چا باور او اعتماد وکړي، او څنګه ځانونه بسیج کړي چې د خبرې ته ولسمشر هم د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې اشاره کړې وه او دا تقاضا یې کړې وه، نو دا بسیج کېدل څومره او په څه ډول امکان لري؟
خیر، اوس خو وضعیت په افغانستان کې داسې دی، متاسفانه چې وضعیت ښه نه دی، او ولسونو دپاره د انتخاب یوازینی لاره ده چې هغه د جمهوریت بقا دی، او په جمهوریت بقا کې خپل ټول هغه بشري حقوق او خپل عزت او په سوله کې خپل عزت ګوري. نو د دې لپاره مقابل لوري لکه تاسو چې جمهور رئیس هم د خپل راپور کې وویل د ملت استازو ته چې مقابل لوري وسله په ځمکه نه کېږي، سولې ته حاضر نه ده او جګړه غوړه کړې ده او د شلو قانون ورسته په ځای دی چې دوی یو څه ده کې فقط دایز د کړی چې وحشت زیات کړی او ژل ډیر کړی دي او نور هم وحشی تر شوې ده. نو ولسته یوازینه لار په اوس حالتو کې ده تاسو پوچریان کې وي چې د افغانستان ټول سیاسيون د دې نظام تر څنګ اوس ولر دي هیڅ استثنا نشته. هغه لوی مخالف د دولت چې وي حکومت سره مخالفت کړو حکمتیار وو حکمتیار هم اوس د دې جګړې مخالف د طالبانو او اکثر قومندانان او ولسي خلک او د ولس نمایندګر ټول د نظام تر څنګ ولر دي عمل ډیری په جګړو کې په اول خطو کې دوی بوختي. نو د ولس اوس فقط سترګې همدې ته دي چې د نظام بقا لپاره او د توري ورځې نه دوی ایریږي. نو دوی مجبور دي چې هغه ورځې بیا تکرار نشي لکه مخکې چې تېرې تکرار شوې یا اوس چې په هغو سیمو کې طالبانو نیولي دي هلته د خلکو ځورول په زوره د دوی نباج اخیستل د هغلته د خلکو وژل ادامول مکتبونو بندول د ښځو حقوق یا په ښځه مطلقه په کور کې کېنول داسې ډېر نور راپورونه هم راځي. نو دا حالت هیچا ته د منلو وړ نه دی. د افغانستان ولس پرېکړه دا کړې ده چې قرباني به ورکوي ولې دغه حالت ته به نه پرېږدي چې وطن دې حالت ته لاړ شي.
په ډیرو سیمو کې ولسی خلک بې ځای شوي لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړه او شکایت دا دی چې د اکثرو یې چې وسلوال قوتونه د استوګنې سیمو باندې بمبار کوي چې طالبان هلته ورغلي البته کوم کورونو ته یا کوم ځایونو ته چې طالبان ورننوتي نو بیا وسلوال قوتونه پرې بمبار کوي. د دې میره تکیه ستاسو په وینا چې په جمهوریت ده او د حکومت نه د تم سترګې دي نو څه باید وشي چې حداقل د دولت خو خدای متضرره نشي؟
بالکل د پدې کې خو د ملي دفاع وزارت او امنیتي ادارو خپل یو کانفرنس لري مو چې موږ اخیری کوشش درې د جګړه چې ډیر په احتیاط کوي د دې خطرې کوي چې ټول هغه کورونا د خلکو دوی د سپر په آی سی د خپل موزه په آی سی کاروینو د موږ ایوي را د چلته ملکی خلک نیوي او غوی تلف نشي. نو ډیر کوشش پدې شوی چې هغه سیمو کې چې ولسی خلک دي دوی باید الټ عملیات ونه کی ولی بیا هم جګړه ده خل د سپیشي ولی کومه جګړه چې اوس روانه ده کومه تاوده جګړه چې روانه ده دیغه په نسبت کوم تلفات چې په دغه برخه کې راځي ډیر زیات نه دي. اکثره تلفات چې راځي په خارونو باندې چې عملې کیږي راکټونه راځي یا د مخالفینو لخوا توپونه راځي اکثره ولسی خلک د مخالفی په غو کې بيخي کم دي. د څه خال کوم چې په کوم کورو باندې عملیات شوی چې هغه طالبان هم موجودي هلته ولسی خلک یې راوګانې ولی دغه پیښ شوی دي ولی ډیر کم. زیاتره خلک چې قرباني شوی دي د بلوی خارو باندې یا په ولسوالۍ نه چې طالبان حمله کړی هلته دوی زهیر شوی دي.
مجید صاحب په سیاسي ډګر کې افغانستان څومره د خپل متحدینو همکاري د عملی همکاري لري؟ د پتیرو شلو کلونو کې همیشه د ستراتیژیکو قراردادونو د لاسلیک خبره شوې تعهدات او اعلامي ورکول شوې دي او اوس هم ناتو اعلان کړی دی چې د افغانستان وسلوال پوځ سره به په میلیونو ډالر مرسته کوي. د جمهوریت د بقا سره دغه مرستې څه کومک کولای شي په داسې حال کې چې د هیواد روان وضعیت تاسو ګوري چې هیواد کې څه رقم وضعیت روان دی؟
متاسفانه لکه ولسمشر چم په خپلو خبرو کې ملي شورا ته په دغه وضعیت تشریح کول چې ولې دا وضعیت راغو حتی دوی چې دوه کاله مخکې امریکایانو سره وغیدم کچیر ته ووزی موږ ته دا وایي چې موږ خپل هغه تدابیر ولرو ولې دوی په کلکه وویل چې تر هغه پورې چې د سولې خبرې بریالیتوب ته نیو رسیدلي موږ نه ووزو ولې نه ببره یو اعلان وشو چې موږ ووزو موږ د یو انجام شوي عمل سره مخامخ شو او کومې سیمې چې طالبانو تر اوسه پورې نیولي هغه د جګړې له لارې نه نیولي هغه د یو سازش له لارې نه نیولي. نو په اوسني وخت کې واضح خبره ده چې افغانستان متاسفانه په شلو کالو کې د سپتمبر د واقعې نه وروسته په یو سیریومي حالت کې ساتل شوي دي هم امنیتي قواوې هم موږ ولس هم نظام.
بله مجید صاحب تاسو څو وارې د لاسا وټو سیمو په اکله ویلې چې دا د یو سازش په ترڅ کې د حکومت له لاسه وتلي. دا سازشیان څوک دي؟
متاسفانه دا سازشیان کې د سیمې استخباراتو ډېر قوي لاس و کوم سیمو کې چاته دی مونږ سیمې دی نیول شوې دی هلته دی په سیمه کې هغه خرد شوی مشران په دې کې ډیر لاس لرلو چې اکثر په سیمو کې چې حکومت لاسرسی ورته شوی یا کابل ته راغلی دی هغه نیول شوی دی خپل په هغه مناطقو کې چې اکثر کوم دولتي چارواکي وو غویم د دې سازش ښکار شول او سیمې ورته پریښي. تاسو وګورئ په یوه ولسوالۍ کې هم د افغانستان جنگ نه شوی چې دوی ولسوالۍ نیولې دي یا کوم کانډک حتی په ډیرو ځایو کې تر اخرین هره پورې مقاومت ورسره شوی دی. متاسفانه حالت دغه ته راغلو چې په اکثر ځایو کې یا د هوا حالت له وجې نه یا هم سیمه د دې هغه وه چې جوګه نه وه چې هلته هلیکوپټرې کینی دې قواوو ته مرستی ورسوي، نو دوی مجبور شول چې یا په شا تګ وکړي یا تسلیم شي. هلته دریمګړو لاس ورکې وو یا بهرني هغه لاس ورکې وو او د دوی ته یې هم اختار ورکړی، هم دوی ته بعضې امتیازات منلي وو چې هغه امتیازات هم خوشبختانه ورنه کړلی شول، دوی به همداسې په میدان پاتې شول. په کل عموم کې داسې ځای مونږ نه ګورو چې هلته لوی مقاومت د دوی په مقابل کې شوی وي، شاتګ شوی دی یا د یو سازش مخینه سیمې پرېښودل شوي دي.
بله، تاسو د وینا د قراره کچیر ولس په دې باور دی چې جمهوری نظام د دوی په ګټه دی، نو دوی یعنی ولس مې مقصد دی چې دوی په څه ډول د جمهوریت دفاع کولی شي، یوازې په خبرو او نارو؟ که تاسو په نظر داسې لاره چاره شته چې خلک یې عملي کړي، تاسو څه وایئ؟
او خیر، او د اوس لپاره خو ولس هم د دوی سره خپل مینه او خپل همکاري ښایي، او د دې ترڅنګ ډیری ولسی خلک جهادي قومندانان سیمایز سیمه کې دولتي کارمندان چې ملکی برخه و هغوی ټول اکثر د امنیتي قواو سره څنګ په څنګ په جګړې کې بوختي د خپلو ولایتونو نه دفاع کوي چې دا یې ښه بېلګه په ټولو ولایتونو کې ده. همکاري ډېره زیاته شوې ده. د ولس هم په داسې یو حالت کې قرار لري چې هغوی هم داسې فکر نه کولو چې داسې ضر به داسې حالت تغییر وکړي، ولسوالۍ به سقوط وکړي او جګړه به لویو ښارونو ته راورسیږي. نو اوس د پاره ولسونه مطلق د نظام تر څنګ ولاړ دي. هغه دا ده چې هم په نظامي برخه کې چې څوک توان لري او هم په معنوي یا په مدني حرکتونو له لارې نه دوی خپله همکاري ورسره ښیي په دې برخه کې.
خپله د ولسی جرګه یعنی د افغانستان پارلمان د خلکو او ولسونو په بسیج کولو کې څه او څومره رول لوبولی شي په دغه اساس وخت کې؟
بلکل ډیره ښه پوښتنه ده. تر اوسه پورې اکثر بسیجونه چې رامنځته شوي دي د ملي شوراګړو لخوا یا د ولایتي شوراګړو لخوا رهبري شوي دي. اکثر سیمې چې بیرته نیول شوي دي همدغه ولسي پاڅونونو په همکاري او د ملي شوراګړو په همکاري دا کار شوی دی. تېره ورځ چې کومه د ولسمشر د غوښتنې په اساس دوی کومه اعلامیه لرله، پنځه فقرې ماده او په هغې کې ټولو تاکید هم په جمهوریت شوی، دې تر څنګ د پسولې باندې شوی دی، په نړیوالې ټولنې غږ شوی دی چې جمهوریت او د دې نظام نه خپله لکه دوامداره ملاتړ ته دوام ورکړي او د خپلو امنیتي قواو نه مطلق 200 غړي حضور لرلو، په مطلق اکثریت 200 کسانو خپل کارتونه پورته کړل، دې نظام نه ملاتړ اعلان وکړو. اوس هم په اکثره سیمو کې مونږ د ملي شورا غړي هلته دي یا په خیری کارو کې په سیمو کې بوختي یا په جګړهیزو ډګرونو کې د خپلو قواو تر څنګ او خپل هغه ولسی خلک چې لري. تاسو ته معلومه دی د ولسی ملي شورا غړي اکثره د جهاد دولت قومندانان هم ورکې دي، نو هغوی هم هغه سیمو کې د خپل مجاهدین راټول کړي دي، د هغوی د خپل امنیتي قواو تر څنګ مستقیما په جګړو کې ټول بوخت دي.
مجلس صاحب فکر نه کوئ چې اوس اوبه یو څه له ورخه تېرې شوي دي؟ که چېرته د افغانستان د پارلمان ټول غړي دواړه جرګو غړو د ولسونو سره همدومره کار کړی وی او د جمهوریت سره همدومره درېدلی وی لکه دا اوس چې ملاتړ اعلان کړی دی، فکر نه کوئ چې افغانستان به او ولس به افغانان به د دغسې یو حالت سره مخ نه وي؟
اشتباهات ډیر شوي دي. د کې مونږ نه یو ناراسته هم به ستونزې هم به او ډیره په عامه اصطلاح ریسپانسبلټی هغه مسولیت پذیری هم ډیره کمه وه او څوک نه پوهېده چې وضعیت به هم داسې آنی په دغه رقم تغییر وکړي. داسې حالات نه و، ځکه تاسو لیدل چې اکثره د حکومت یا د دولت پر ضد غږونه هم پورته کېدل. اوس چې حالت شوی دی، هغه خبرې اوس نشته چې د دولت یا د نظام په ضد څوک وغږېږي، ټول د ملاتړ خبره کوي بلا استثنا. سیاسي، ژبني، قومي، دا ټول مسائل یې وخواته شوي دي، فقط د دې نظام د ملاتړ دپاره ټول راوتي دي. نو زما په نظر اوس دپاره افغانانو ته فقط همدغه یوه لاره پاتې ده چې د دې نظام نه دوی ملاتړ وکړي. دا چې مخکې څه نه دي شوي، نارسایه شوي ده، تا نړیوالې ټولنې هم هغه خپل مسؤلیت سم نه دی عطا کړی. تر اوسه پورې په افغانستان کې جګړه مستقیما د پاکستان له لارې نه، د استخباراتو له لارې نه ده رهبري کېږي. ولې تر اوسه پورې موږ ونه لیدل چې خصوصا امریکا متحده ایالات یا اروپایي ټولنې په ډېر زغرده د پاکستان د مداخلو مخه نیولې وای یا هغوی په ځای کې نیولې وای. اوس هم اسناد موږ نه د دوی سره ډېر شواهد موجود دي. ولې دا حالت چې څو کاله مخکې تکرار شوی و، د شهید نجیب په وخت کې هغه حالت موږ نه غواړو چې بیا تکرار شي، یو خلا د قدرت رامنځته شي. زه فکر کوم په سیاسي ډګر کې د افغانستان حکومت اوس لاس ډیر پورته دی، خبرې هم په منطق ولاړې دي او په اصول ولاړې دي. ولې متاسفانه پردی لوری چې دی، بل مقابل لوری چې دی، هغه د پردیو په لاس کې دي، د پردیو اجنډا یې مخته بیایي، د خپل ځان اجنډا یې نه لري. رئیس جمهور وار وار نه ورنه غږ وکړو چې تاسو خپل استقلالیت وښایئ، خپل رهبر وښایئ چې راشي ما سره مخامخ کینی. تر اوسه پورې دوی دغه جرأت نه دی کړی، ځکه په خپل واک کې نه دي.
بله، تاسو د نړیوالې ټولنې په خصوص د امریکا متحده ایالاتو مسؤلیتونو ته اشاره وکړه چې دوی ورته چپ خوله ناستي، مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداری ورکړ، البته انتونی بلینکن، چې که تاوتریخوالي او جنایتونو ته دوام ورکړي، هغو غوښتنو ته به پام ونه شي یا په نظر کې به ونه نیول شي چې طالبان د نړیوالې ټولنې نه غواړي، چې هغه په نړیواله کچه طالبانو په رسمیت پیژندل دي، د تور لیست نه د دوی د مشرانو د نومونو استل دي، نړۍ ته په آزاد ډول سفر دی. کیږي فکر کوي چې دغه خبرې یا بیانونه دا به یو نوی فشار وي په طالبانو؟
بالکل، دا هم فشار دی، دا فشار دی. ولی یو څه زه په ډیر مسؤلیت تاسو ته وایم، زه دا په نړیواله ته د خپل آدرس نه وایم چې په افغانستان کې جګړه د طالب جګړه نه ده، دا د پاکستان جګړه ده. نن موږ مستقیما د پاکستان د جګړې سره تاسو وګورئ، په هر ولایت کې چې دوی وژل کېږي، په هغې کې لس افغاني که طالبان وي، نوي کسه پاکستانیان وي، ټولې جنازې پاکستان ته ځي، ټول زخمیان پاکستان ته ځي. موږ سره یو شواهد موجود دي، د دوی شناختي کارډونه موجود دي، د دوی عسکري نظامي درېشې چې هلته پاتې کېږي، د دوی ویډیوګانې راسره دي، د دوی مخابراتي غږونه د حکومت سره شته چې مستقیما په دې جګړې کې پاکستان دی. موږ جګړه د طالب په نوم چا سره نه ده، موږ جګړه د افغانستان ولس د پاکستان سره جګړه ده، د پاکستان فوج سره مو جګړه ده. پاکستانیان دلته راغلي دي، د افغانستان باندې هجوم کړی دی، دا د افغانانو ترمنځ جګړه نه ده، ځکه افغان خپل کور نه ورانوي. پکتیا ته د کوټې خلک لیږلي دي چې هغوی ته وایي چې د کندهار د لوی کندهار خلک دي، د لوی کندهار ته د میرامشاه او د تل او د اورکزیو خلک لیږي، ورته وایي چې دا لوی پکتیا خلک دي. یعنی دغه رقم یو سازش روان دی، مطلق دغلته پاکستان جګړه روانه ده. دلته د طالب په نوم جګړه اصلا سوال نه پیدا کېږي چې دلته د طالب جګړه وي. طالب افغان چې وي، هغه خپل پل ولې ورانوي؟ هغه خپله ولسوالي ولې ورانه کړي؟ هغه تاسیسات ولې ورانه کړي؟ دلته خو دوی د حکومت دپاره جګړه کوي. نو حکومت څه کوي چې دوی تعمیرات ورانوي، نهادونه ورانوي، مغزه د منځه وړي؟ دلته کوم مغز چې موجود دی فرار ته مجبوروي؟ دلته هر څه د خاورې سره کوي. نو طالب خو هم یو فکر لري، دلته په چا باندې حکومت کوي، په څه شي باندې حکومت کوي؟
مجلس دا د ولس خبره ده، ولس ټول دغه کچ نړیواله ټولنه خ ګوري چې په افغانستان کې څه وضعیت روان دی، د ملګرو ملتونو نه نیولې تر بیا تر هغه ملکونو پورې چې د افغانستان سره ستراتیژي قراردادونه او موافقتنامې لاسلیک کړي دي او د همکارۍ ژمنې کړي دي، د افغانستان روان ناورین وای ټول ګوري، ولې نړیوال داسې اقدام نه کوي چې افغانستان روانه وضع ته یو څه بهبود او بخي یا په افغانستان کې د روانه جګړه پایته ورسیږي؟
دا لوی سوال دی افغانانو سره هم دی چې هم وسلې راکوي، هم پیسې نړیواله ټولنه راکوي، هم د جمهوریت بقا خبره دوی کوي چې موږ د دې طرفدار یو، هم د بشري حقوقو، انساني حقوقو، د ښځو حقوق خبره کوي چې د دفاع کوو په افغانستان کې، او دا باید وساتل شي. ولې هلته کوم وحشت او بربریت چې په افغانستان کې روان دی هغې په مقابل کې دوی اقدامات نه کوي؟ دا یو لوی سوال دی. موږ همدا د نړیوالې ټولنې نه غواړو په راس کې د امریکا او اروپایي ټولنې نه چې تاسې په دې برخه کې دغه ناورین چې روان دی د دې ناورین ته د پای ټکی کېږدي. او تاسې د اوس دپاره فقط مرسته همدا ده چې امریکایان اوس د افغانستان نه وتلي، ولې په هوایي برخه کې دوی ډېرې لرې واټن نه راځي افغانستان کې خپل نظامي عملیات کوي. نو موږ امیدواره یو چې د دوی دغه عملیات خصوصا د سولې په برخه کې زیات شي، نظامي برخې ته دوی ډېر فوکس یا ډېر اعتکاف په نظامي برخه نیونه لري د افغانستان سره د مرستې، افغانستان سره د سولې په برخه کې دوی مرسته وکړي. ولې متاسفانه داسې څه خاصه بېلګه مونږ نه دي لیدلې، او نړیواله ټولنه هره ورځ ګوري چې افغانستان کې یو ویر روان دی، او دغه ویر د ختمولو دپاره برنامې به حکومت لري په خارجي په سیاست کې، او دلته یو راغنده یو واضح سیاست د افغانستان دپاره هم پکار دی چې نړیواله دې ته متوجه کی او وی هڅوي تر څو په دې برخه کې دوی اقدامات وکړي.
مننه مجید صاحب. ولس د جنگ نه تر پزه راغله، خلاص او سوله غواړي. زه د هلمند او د کندهار ولایت اوسیدونکو سره وغږیدم، د هلمند او د کندهار د وضعیت په اړه د خبرو اوریدل د سخم وړ نه. نو پاتې هغه کسان چې هلته هر څه د جنگ هر شیبه په ځان باندې تجربه کوي، اوس د لپاره د ولس یې غږ ته باید څوک لبای کوي او څوک د دوی غږ باید واوري؟
د دې ته خصوصا موږ مخالفین نه د غږ دغه چې افغانان دي، هغوی د زمينه برابر نه کی چې دلته خارجيان راشي، خصوصا پاکستانیان، او خپل شوم مخ په افغانستان کې پلي کې د دوی په موجودیت کې مسولیت دوی ته متوجه دي. دوی راشي په افغانان باندې رحم وکي، خارجيان ته نه، د سیمې ترهګرو ته نه، نړیوال ترهګرو ته دا حق او د زمينه برابر کی چې په افغانستان کې دغه ناورین روان دي. دغه که هر څومره طالب نیویان ولی زمينه سازي طالب ورته کړی، موږ په طالبان نه غږ ده، د یو مسلمان، د یو انسان، د یو افغان پایس چې راشي په خپل ولس باندې رحم وکړي، او د زمينه سازي د پاکستاني پاوچ لپاره دوی نور برابر نه کی چې راشي په افغانستان کې هر څه برباد کړي، هر څه له منځه یوسي. په دې کې د افغانستان حکومت لخوا، دولت لخوا، مخکې هم تاسو ته ارز کوچه جمهور رئیس استعفا ته حاضر شوی دی، بیا ځانم نه انتخابوي. ولې د اوربان غوښتنه کوي د سولې د مذاکراتو خبر کې چې یو میکانیزم د قدرت د انتقال لپاره جوړ شي؟ نو تاسې چې دوی په جګړې کې وي، توپکې په لاس کې وي، او په داخل د افغانستان په جګړو جګړیزو سیمو کې یا په چابهو کې خارجیان موجود وي دلته، نو په دغه حالت کې زه فکر کوم چې هیڅ افغان بو رئیس جمهور ته هم دا اجازه ورنه کړي چې دی د قدرت نه استعفا ورکړي، یا افغانان د سولې په نامه لاسونه ټول قواوې امنیتي قواوې چګې کړي. نو موږ مجبور دي امنیتي قواوې او دای د دوی دنده چې ده، دنده په دوی باندې چې د افغانانو نه دفاع وکړي، د جمهوریت نه دفاع وکړي، د دې وطن نه دفاع وکړي. موږ د قطر مشران نه، د طالبان نه، د هیله ده چې دوی د افغانستان د خلکو د غږ ته دوی لبای کوي، او دغه انساني اسلامي ناورین نور ختم کړي چې په مسلمانانو افغانانو نه ده، او زمينه د دې خارجيانو ته برابر نه کړي، خصوصا پاکستانیان ته چې په افغانستان کې نور د دې ولس وینه توی کړي او هر څه برباد کړي.
کور ودان مجیدی صاحب، دی وروستي پښتنه په توګه چې باس راټول کو، بلاخره د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې له جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د شورا دواړو جرګو لخوا غوڅ ملاتړ اعلان شو. د افغانستان روان وضعیت ته په کتو د اجرایه قوې سره د ملي شورا د درېدلو او یووالي غږ دا څومره مهم دی په
اوسنیو شرایطو کې؟ دا خو واضح خبره ده چې دوی د ولس نمائندگان دي او د افغانستان د خلکو نه نمائندګي کوي. د دوی مطلق اکثریت په قاطع اکثریت د دې نظام نه، دا په دې معنی ده چې د افغانستان خلک دا نظام د جمهوریت غواړي، او دوی خصوصا په دې لامه کې د سولې نیبم تاکید شوی دی، د دوی د افغانستان د خلکو نمائندگان پیسې سولا او نړیوال ټولنې باندې دا غاک شوی د خپل مرستې دوامداري کې او د سولې پر مرسته وکي. زه فکر کوم دا په دې معنا ده چې د افغانستان خلک جګړه نه غواړي، ولیکه جګړه څو قربان دي تعمیلوي د خپل امنیتي قواو نه د جګړې نه دفاع کړې ده او دغه جګړه یې روا جګړه بللې ده. زه فکر کوم هم د دې جګړې ته د افغانستان حکومت ته د مشروعیت ورکولو او هم د تداوم د دې نظام د حکومت د تداوم دپاره د مشروعیت ورکولو دپاره او هم د مونږ امنیتي قواو د جهاد ته مشروعیت ورکول خصوصا د مونږ علماو په ډېر جرأت سره په افغانستان کې بینظیر و چې دوی په ډېر جرأت سره دغه ناروا جګړه وبلله د افغانانو او د امنیتي قواو جهاد بلحقه وبللو. زه فکر کوم دا په ټوله برخه کې یو مشروعیت ورکوي د دې نظام ته او د حکومت ته او د دوی د افغان دفاعي حالت نه.
ډېر مننه مجیدي صاحب کورم ودان چې د امریکا غاک آشنا رادیو په خبرونه کې وغږېدی.
تاسو نه مننه، سلامت اوسئ.
درنو ویدونکو د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. البته چې په خبرونه کې واویدل د خبرونه د میلمه نظر مننه چې تر دې شیبه خبرونه واوریده. تر بیا.